دی خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډېره ښه به و.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د راپورونو د برخې پای ته رسیدو په پاتې خبرونه کې د دوهم نیمای کې د آزادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. خو لومړی خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خندونو لقبله په موقت ډول ځندېدلې دي. راپور کې راغلي چې په دې خندونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو د پرسنل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان تهدیدوي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل څرنګه چې طالبانو د پاکستان، چین او افغانستان په ګډه غونډه کې ژمنه کړې وه، دا د دوی نړیوال دوه اړخیز او درې اړخیز مسؤلیت دی. کله چې له میرمن بلوچ څخه پوښتنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزارت خو د طالبانو لخوا د یو شمېر هغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د پاکستان په حملو کې لاس درلود او افغان طالبانو دا خبره رد کړې ده، اغلی بلوچ په ځواب کې وویل دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د هغو خلکو او ادارو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستان ته ګواښ پیښوي. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره د جمعې په ورځ د نښتو پر مهال د پوځ افسر جګړن امیر عزیز او دوه سرتیري وژل شوي دي. پر پاکستانی پوځیانو د ډیری حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې منلای دی. سکل د ټي ټي پي په حملو کې تر 1500 ډیر پاکستانی پولیس او پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په تیرو اتو میاشتو کې د خپلو 214 افسرانو او سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی دی. متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو ټي ټي پي د ترهګرو ډلو په لیست کې شمیرلی ده. د عراق د پلازمینې بغداد شمال ته په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي، په دوی کې اکثر ایرانیان دي. د عراق دولتي خبری آژانس اینا نن د صلاح الدین ولایت د صحي خدماتو د مدیر خالد برهان له قوله خبر ورکړ چې وایي پیښه تیره شپه د دجیل او سمرا سیمو ترمنځ وشوه او 14 تنه نور هم پکې ټپیان شوي دي. ښاغلي برهان د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او یوازې دومره یې ویلي چې ډیری تلفات ایراني زیارت کوونکو ته اوښتي دي. میلیونونه شیعهګان هر کال د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو هغه ډرون الوتکې نسکوري کړي چې د کریمیا پر پلی بریډ کاوه. د روسیې دفاع وزارت نن پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې یوه بې پیلوټه الوتکې پرون وویشته او دوی نن نسکوري کړي. اوکراین وایي غواړي کریمیا ټاپو وزمه بیرته له روسیې څخه ونیسي. نو بیا بیا دا پل چې کریمیا د مځکې له لارې له روسیې سره نښلوي په نښه کوي. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د اوکراین پوځ استخباراتو پرون ادعا وکړه چې د روسیې په شمال لویدیځ کې د پسیکوف پر هوایي ډګر د تیرې اونۍ د ډرون برید د روسیې له خاورې شوی و. دا ډګر له اوکراین څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې دی. په دې برید کې څلور ال شپګاویا ډول ترانسپورتي الوتکې ولګېدې چې د اوکراینی چارواکو په وینا دوه یې ویجاړې شوې او دوه نورې سختې زیانمنې شوې دي.
د زهرو کاروان
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موسوای چی په افغانستان کې به د تاریخ د زیرمو له ختمېدو سره د تاریخ کښت بیا پیل شي.
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیرو سره لدی په دې سره مبارزه نشي کیدی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې جرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو مسترګې ډېرې را کمزورې کړې دي.
ډېر زه ډېر خراب کړم، زما غوښونه له لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو، کنی دومره دې عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه، هله ماته لاس راکړه، هله ژر شه.
مرګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی. خوب راځي زوره وه
بخی که دیام نشوم رای حالا جرش لاس را که والکا
او آمی در نویل چه نشم تنائی بیقی مسترگی نرانیگی.
اوز خپراوانا پیو راپور پیل کهو السیس موسی ویلی چه پا افغانستان که با بیا کوکنار و کرلسی. دی موسی سخ کال پا لمروی که ویلی و چه په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه دې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
السیس بریتانوي موسسې سږ کال د جوزا په میاشت کې د خپلې سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت له یو لک هکتارو څخه تر زرو هکتارو کم ځمکې ته ټیټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل شوي دي. د السیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلډ لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تاریخو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلډ وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپله طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او ان دا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر شوی، د طالبانو حکومت د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان یې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشه یي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړي، کاغه مخدره مواد مو یو کښت سي پرته راټیټ کړي، کاغه د امنیت مسله د مخسل په صدر دلته عملی کړي ده، له دې نورې خاطر خو نور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره داسې مهاده بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی دا اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشه یي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشه یي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسلی مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کیدای. البته نشه یي مواد له منځه وړل کیدای شي، خو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالي او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداری ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلمه وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنۍ ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیايي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په اوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیده میدانه پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاره سو کالو راهیسې د 400 نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشهړه د 400 ترڅنګ نور نشه یي موادو ته هم مخه کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط پاړه نه پوهیدل، همدې عملې د ملاتړ پر ځای دای له کوره وویست او د له کوره شړل د دې سبب شو چې د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یو ورځ می په کور کې د تریاکو نشه کوله. زوی می راغی، سوټه را باندې را پورته کړ، ویلې پلار ولې تریاک څکوي؟ ما ولیدل چې وحی می ولاړ شم او دکان ته ولاړم. لومړی می د 400 نشه کوله، وروسته می د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلونکی راغی، له جیب څخه هیروین را ویستل، ویلې راشه دا نشه نه کوي. لنډه دا چې دا نشه می پیل کړه او په یو دود زه هم بوډری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي او که درملنه هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ لامل بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمی د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښو مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشه یي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
مهمتر از همه تربیه فامیل
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته ورخدل شي چې ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو پرتله د کورنۍ او د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروری کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هرقدر کې صد آگاهی جامعه بالا
بره، هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډیره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هیدلاست؟ ایا په هیدلاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شرفیار راته وایي.
حامله خزه چې وغواړي چې احتیاط تر کې وي کولای شي، منتها سخته ده کېدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګ مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرې دي نه دوی ته ویډراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي، نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه تر کوي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې تر کړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکی او رواني تغییر په صورت کې دي د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي، او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئی موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي؟
په نشه یي توکو روغدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهانی ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر سلور غټ گروپونه لري چې سټیمولان دي، ډیپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان د سټریپ خانه لري چې کوم خاندان استفاده کړي سره کوم ته کړي ده بیا هغه معلوميږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
تنشي په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات کټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، ترڅو د هغوی د نشه یي توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي، ډیر په اسانۍ سره د هغوی تداوی کیږي. یو بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکی حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټي ټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او که نه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشه موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي، او که د ټولو نشه موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل تر سره کیږي، په ادرار کې تر سره کیږي، ماده هغه نه لري چې څوک مثلا کچارت وي هغه ته بیلټیس کیږي، مثلا څوک ایرون استفاده کوي ته بیلټیس کیږي، نه ټول په یو ستاندار باندې په یو شکل باندې په ادرار کې را معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نر سرنګواله لري، مثلا سرنګواله بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی میفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چرز دی، یا کریستال دی، اینده سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشې موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولای، په دې لستاسې نظر څه دی؟
ها کسان چې په نشې روغ دي هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده، په معایناتو کې یو شان دي. که څوک یا هغه یو ورځ استفاده وکړي په څلور ساعتو کې موږ معاینات اجرا کړو هغه یو رقم ده، او که څوک ټول عمر استفاده کوي معایناتو کې یو رقم ده، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشه یي مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشه تو کې د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر وش په تو ورځ پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سمردار شه دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو په چانور په ولسم ټولګي کې موتات او خوانځای جنې پاتاسو. دوی وايي پلان یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستاوه چې نشه جنې پاتاسي. هلته یې نشه پریښوده او له یو شرکت سره کار پیل کړ، خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته موتات شو. په چانور وايي که نشه خوسی نکړي ښایي په سترګو ړوند شم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچانور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې نه مخکې خو زه خپله مطالعه ومه، تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په 4 ساعت مخته شوم. زه چې په 4 ساعت مخته شوم، پلار چې ولدم چې ګوره هغه سړی په 4 ساعت مخته دی، بیا یې ماته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا 9 کاله 8 کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره خاص دا کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په کې دغه تاثیرات دغه سپات وو. ما 50 شروع وکړه، ما تقریبا 1-2 کاله 4 ساعت کول. دلته ما یو ملګری وو، هغه دا شیشه راوړه له بده مرغه چې ما په هغه باندې باور 1-2 کاشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل، او ما خپله د سرکې په طرف مخه وکړه او دا نشه مې له وخته تقریبا 2 کاله مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه مې لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما 4 بنده 1.5 کیلو وزن وو. او زما که وزن د 2.5 کیلو پاتې دی، ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وخت ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ماته 9000 روپۍ تنخواه او 15000 روپۍ به داسې بخششي هم راکول، او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولمه، بیا یې ماته سخت نوټس راکړو او ماته یې وویل که دوباره بیا ته دغه داسې باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسمه. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې. دویم مرته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلمه. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بیشي ډېره زیاته توجه وغوښته، ولې چې کومه مصروفیت و هغه مې د لاسه ورکړو. ماته یې کور کې وې دا ټولو پیسې ستا دي، پی گاٹی تا سر دیوی او کاش کی چتا نشی نہ کولے مونتا تا موٹر نشو در کولے مونتا تا دکان پلاس کنے نشو در کولے مونتا تا خپل پیسې هم پلاس کنے نشو در کولے ولی چتا نشی تر تا مخه کوي دا زما دکمنه چوا دا ټوله نشاوه ز بالکل د خپل د پردینه هوتما او ما د خلکو سره اړی کی داسې کی پات نشوي چاته به غم ته نو ورسم خدای ته به نو ورسم د ما د پل سړای بو غسره به جګول چټول خواند رکول او زما په خپل بو بیا د خپل مرمن سره چلن بشي خرابو یغه به ویره ته ته هر نمره مشکل چې راوړي خدای زمونږ به برداشت کو کنه خو دا د نشي په حالت کې مونږ ته نشو برداشت کولای خو دې باندې ما اکثریت جنجال وو نما دا کړی دی چې په خپل کاډ باندې ما لاس مات کړای دی خدای دا ما ته په وکی کنه او سار مې په مات کړای دی او خو نما په مات کړی وی کنه او حکومت ما ته سزا را کړی دا دوه میاشتې جیل می دنه مخ کې تر کړای دی او بچانو دندره بچان بچو دیغه بشړل او ټول کور کلی کې بداسې او غوغا وا دی غم واغه به مونږ ته د خمارې په هغه کو په حالت کو او مونږ دماغ به بشي داسې په کمزوري حالت کو نه دا ټول شاین ما دې نشي دراسه دي داسې ور کړی
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویدی وي د هغه ملګری راځي او په ورختای ورته وایي چې راځه وتښتو کنه مړ کیږو اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده ولی باید وتښتي هغه دی چې د خپل ملګری خبره نه مني او بیرته ویده کیږي یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په ورختای له خوب راپورته کیږي دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی اصل کې سات سدا وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اکبر جانه او اکبر جانا بازه چی سیل را گئی
یعنی جنت گولا خدای دین صاف در کی تو رش پدا سو خوب دم نپریدی سوم را خوی دشوام او تا را ویخ کنم
ای دم مار پو خوبی دشه خوبون از مک طولو خراب شد بازه چی زانونو باسو
سم بالا را گلا چی زانونو باسو
سیل را گئی سیل که زانونو نباسو اوریمو
دیدی
وقت مزہ کوا حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مخی می در تا اول چی زل زای نشم غزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم بڑای حالا جرشا لاس را که والا که
خوب آمی در تا اول چی نشم تلای بیخی می سترگی نرانیگی
که چی دسی ده نوزو لادم دخدای پامان
وی اخونیش بیسیل را غی وار واغ واغ جنت گولت نتشوی یارا اللہ را اوبو یورا ناس را گوار رای ارخو ارخ ارخ
خزی واغ خزی تا دا تلویزیون آواز چکا تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده
سمه ده دا د تلویزیون آواز چګوم
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړ شوي دي دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړ شوي وي
وای خدایا دا څاورم اوس سره زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې وسیده هغه سیل نه وړي
زما مول دغه خبره په زړه کې راوګرځیده
نو چې په زړه کې راوګرځیده نو وای څه نه وایې
نو څه وایې ستاسو ترګه ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویا نه پوهیږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی را وسات.
ښځې، زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډری شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ و.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه ستا خو هر څه په وس پوره دي. خدایه ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کړې. خدایه هغه خلک هم ورکې چې د غم لړلې نشې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.